لكم مقيم نائب وقت بافغانستان كده سهارة تبجي شوي. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناتو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی ده. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ډېر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه کړې. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدوده کړي. خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ډېر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. هند له افغانستان سره د دغه واکسین د 15 لک ډوزه مرسته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د استرازینیکا د واکسین تایید ته منتظر و چې دغې نړیوالې روغتیایي موسسې پرون سه شنبې د بیړني تطبیق اجازه ورکړه.
لومړی مرحله کې دغه واکسین به طبي کارکوونکو ته او امنیتي ارګانو ته تطبیق کیږي. وروسته د هغې څخه به د ټولنې نور قشرونه په نظر کې نیول شوي دي، لکه د لوړو مرکزان، معلمین او ځینې هغه زموږ هیوادوال چې نورې ناروغۍ لري او د هغې د معافیت سیستم ضعیفه وي، لکه د شکرې ناروغۍ او د تورته نورې ناروغۍ، هغوی ته به هم دغه واکسین تطبیق کیږي.
ښاغلی علیزي دغه راز وویل. چین سږ کال د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې ورسره د 2 لک ډوزه او د کوواکس نړیوالې ډلې د 3 میلیون ډوزا واکسینو د مرستې ژمنه کړې ده. دغه په وینا کوواکس به دغه واکسین په دوو مرحلو کې په لومړی کې 1 میلیون او 3 لک، روان کال او په دوم کې 1 میلیون او 1 لک کال ته دې هیواد ته ورکوي. د روغتیا د وزارت د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 55,000 کسان په کرونا اخته شوي او نږدې 2,500 هم له امله مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګېدلي اور کې د راستنیدونکو د چارو لپاره د دفتر تاسیسات هم یو څه زیانمن شوي، چې له امله له ایرانه افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینی بڼه نشي رسولی. په هرات کې د دې نړیوال ادارې مسؤول نیک بیشوپ وویل د اور د لګېدو په مهال له ایرانه بیرته ستنیدونکو ته زیان نه دی رسیدلی، ځکه په دې ورځ د دوی د ثبت چارې مخکې بشپړې شوې وې او ډېرو یې د هیواد دننه د نورو مقصدونو په لور سفر کړی و. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه افغان چارواکو د ځاني زیانونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د مالی په اړه یې سوداګرو ته د سلګونو میلیون ډالرو د زیان خبره کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY په اسلام کلا بندر کې ته اورلګېدو مخکې د ورځې شاوخوا 15,000 کسانو ته چې له ایرانه بیرته افغانستان ته راستنیږي لازمې مرستې برابرولې. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې وزارت د وړاندیز پر اساس او د ولسمشرۍ له منظوري وروسته د ښه پوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیس ته ورکړل شو. د خبر پاڼې له مخې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې وویل جنرال مانیس ته دغه مډال افغان ځواکونو سره د ښې همکارۍ او د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شو. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیري دندې ترسره کوي، افغان ځواکونو ته پر روزنې، هغوی ته سلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. د بلخ د امنی قمندانۍ وایي نږدې 200 میله بیلابیلې وسلې او تجهیزات یې د ډایاک پروګرام ته وسپارل. دغې قمندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي امنی قمندان سید میراج الدین سادات 193 میله بیلابیلې وسلې او پوځي تجهیزات چې له غیر مسؤولو وسلوالو او جنایتکارانو څخه ترلاسه شوي وو په شمال زون کې د ډایاک د پروګرام مسؤول ته وسپارل. د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ډایاک پروسه پیل شوې، خو انتقاد کوونکي وایي د وسلو او تجهیزاتو د راټولولو دغه پروسه دومره بریالۍ نه ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې تایید کړی چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر درویشتمې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدود کړي. ویانا میاشتې دغې ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ تهران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د تړون له مخې په خپله خوښه د شفافیت د اقداماتو په اړه له خپلې کړې ژمنې په شا کېږي. د دغې ژمنې په اساس د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو اجازه لرله چې په ایران کې له اټومي تاسیساتو لیدنه وکړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ویان په وینا د دغې ادارې مشر رافایل گروسی ایران ته د سفر وړاندیز کړی ترڅو د دغې ادارې د څارونکو د فعالیت دوام ته یوه حل لار پیدا کړي. په دغې اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی دوه ورځې مخکې ویلي وو تهران دا اداره له خپلې پرېکړې خبره کړې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر هغو کسانو د بندیز لګولو غوښتنه وکړه چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په زندانی کولو یې لاس درلود. ګابریلوس لاند بریګز پرون د دې هیواد په پلازمینه ویلنوس کې له روسي ژبې کارنټایم تلویزیون سره په مرکه کې وویل
د موجوده پروسه په اساس په واقعیت کې د لاتویا د بهرنیو چارو وزارت بلنه راکړه چې د هغو افرادو په فهرست کې چې د ناوالنی په دوسیه کې باید مجازات شي د همغږي لپاره له دوی سره یو ځای شو. موږ به له همغږي کولو وروسته د افرادو لست ته بروکسل کې ادارو ته وسپارو. زه اوس اجازه نه لرم چې د افرادو نومونه په ډاګه کړم، خو اصلي خبره دا ده چې دا د بالتیک د ټولو هیوادونو ګډ تنظیم شوی لست دی.
الکسی ناوالنی چې د فساد ضد یوه مخکښه څیره بلل کیږي د روانې میاشتې په پیل کې له مخکینی تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور په دوه کاله او اتو میاشتو تنفیزي بند محکوم شوی. او د بلغاریا چارواکي وایي په یوه کښتۍ کې چې له دوبۍ د ایران ساختماني مواد لیږدول څه باندې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط کړي. څارنوال ولادیمیر چاوداروف پرون سه شنبه وویل دغه هیروین په 480 کڅوړو کې د قیر پرولونو کې ځای پر ځای شوی. د ساختماني موادو د واردونکو شرکت خاوند او د ګمرک یو چارواکی د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. دغه هیروین چې د بلغاریا په وارنا بندر کې ضبط شوی ارزښت یې شاوخوا 22 میلیون ډالره اټکل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په اړه د ناټو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید د سولې خبرو ته راوګرځي.
طالب باید به میز مذاکرې صلح حاضر شوه و به خوشنطا پایان بده.
په غزنی کې د سولې غږ په نوم یو مشاعره شوې ده.
بچ ډوډۍ ګلاس وبې دی خصوله دی پر سر مبام کنوي نه دی خصوله دی.
روسیه او ایران ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. نور مهم مسایل هم لرو په دغه پروګرام کې را سره پاتې شئ. راز لومړی مطلب ته، د افغانستان په اړه د ناټو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي دي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د طالبانو ډلې ویلي په یو لیک کې د امریکا ولس مخاطب کړی او ټینګار یې کړی چې د دوهې تړون ته درناوی وشي او تر مې پورې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې چې نن پیلېږي د اجنډا یوه اصلي موضوع په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور راتلونکې ده. تروسه امریکایي چارواکو د طالبانو د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
طالبان وایي په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دا هیواد هغه موافقه بشپړه عملي کړي چې د تیر کال د فبروري په 9 دواړو لورو د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړې ده. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکا پر دې موافقې له سره غور کوي او ناتو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د طالبانو لخوا دغه غوښتنه د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د امریکا ولس ته په هغه سره خلاص لیک کړی چې پرون سیشن بې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. ملا عبدالغنی برادر چې نږدې یو کال مخکې دغه موافقه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کړي ویلي، اوس چې د دوحې پر موافقې یو کال تیریږي له امریکایي لوري څخه مو غوښتنه دا ده چې له خپلې ژمنې سره سم د دې موافقې پوره پلي کېدو ته ژمن پاتې شي. په دې اړه چې ولې په اوس وخت کې طالبان د امریکا ولس ته دغه سره خلاصه لیک استوي، په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر دی وایي دوی محمد نعیم نظر مو پوښت.
د همدې لپاره د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو مابین مذاکرات وشول چې تقریبا تر 3 میاشتو زیات وخت یې ونیولو، او د هغه په نتیجه کې توافقنامه رامنځته شوله. د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه باندې بار بار خپل موقف واضح کړی دی. اوسني وخت کې یو ځل بیا مناسب وګڼل شوله چې دغه موقف او د پالیسي خپل بیا یو ځل ټولې نړۍ و ټولو خلکو ته واضح کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویل چې په ټوله کې پر دغه موافقې او له مخې له افغانستانه تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر ضرب الاجل له سره غور کوي. په عین حال کې د ناتو دفاع وزیران هم په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه نن او سبا په آنلاین غونډه کې خبرې کوي. د دفاع وزیرانو سبنۍ غونډه به تر ډیره پر افغانستان متمرکز وي. د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آسټن هم د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې ګډون کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د طالبانو د دغې وروستۍ غوښتنې په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې لوړ پوړو امریکایي چارواکو په خپله طالبان له دغې موافقې څخه په سرغړونه تورن کړي وو. چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي، او د سولې خبرې په ښه نیت او اغېزمن ډول مخته نه دي وړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې پورې وویل چې طالبانو د شوې موافقې ټول شرطونه نه دي عملي کړي. هغه وویل طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت خبرې وکړي، او له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د اړیکو شلولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي وویل ناتو له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي، او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو د دغه سرخلاص لیک په وړاندې غبرګون ښودلی، او هغه برخه یې تر پوښتنې لاندې راوسته چې طالبانو پکې د افغاني ټولنې د غوڅ اکثریت د ملاتړ د لرلو ادعا کړې ده. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې که طالبان ادعا کوي چې د ټولنې اکثریت ملاتړ کوي، نو ولې له انتخاباتو ویریږي، او دا ډله هیڅکله هم دغه او د عمومي اجماع کلمات نه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبان چې له امریکا په بشپړ ډول دغه موافقې د عملي کېدو غوښتنه کوي په خپله کله عملي کړې ده.
طالب باید به میز مذاکره سول حاضر شوه و
طالبان باید د سولې د خبرو میز ته حاضر شي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. په خوشینۍ سره طالبانو دغه دواړه نه دي کړي، او قدرت ته د رسیدو لپاره یو ډیر جدي دریز غوره کړی دی.
طالبانو په دغه لیک کې په دې اړه کې امریکا دغه موافقه بشپړه عملي نه کړي، د دې ډلې غبرګون به څه وي نه دی ویلي، خو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د نه تطبیق په صورت کې به دا ډله پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې لسره پیل کړي. د دغه موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو باندې له حملو ډډه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی کې یو غاک د سولې لپاره تر سره لیک لاندې ولسی مشایره شوې ده. په دغه مشایره کې د جګړې په کېلو لور غاک شوی چې نور د جګړو لاس واخلي او وربند د غاړه کېږي. په مشایره کې ډیری کسانو ګډون کړي. نور حال په دغه راپور کې
یو ژغ د سولې لپاره، هغه هم له هغه شاره چې هر ورځ ورڅخه د جګړو وژنو او وینو تویولو ژغ نه راځي. غزنی د دغه ولایت له مرکز څخه په 5 کیلومتری واټن شمال لویدیځ لور ته په نوآباد سیمه کې وقت فر فرهنګي ټولنې د سه شنبې په ورځ مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګ پالو او د قلم خاوندانو تر څنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانې ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
بچه ډوډۍ ګلاس اوبه دی وي، خو سوله دی وي، پر سر مو بام که نوی نه دی وي، خو سوله دی وي. د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. ورته دعا کوو چې ښه دی وي، خو سوله دی وي.
شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی، خو وایي شعر بیا هغه کلام دی چې له زړه خیزي او په زړه کښېني. دلته هدف له دې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زړه په غوږونو اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې وه چې په جګړو کې ښکیل لوري دي د دوی غوښتنه د زړه په غوږونو واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعرې په څنډه کې آزادی رادیو ته وویل:
مردم افغانستان دقیقاً از صلح آرزوی شان است.
سوله د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپات سوله او اوربند لومړنۍ غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو، وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یو غږ ور ورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته یې وویل: د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
تل مو دا غوښتي دي او تل دا وایو په شعر کې، په غزل کې، په ناسته، په ولاړه، په مسجد کې، په محراب کې، په هر ځای کې دا نارې راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي د افغانانو د تباهي او د شاته ورستوالي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شعر چې اغیزمن کلام بلل کیږي، نو د دغه مشاعرې ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعرې، غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي اغیزه به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیزه کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه چې نه د فرنګي وخت فار جوړه کړې وله او ډېر والي او مثبت اغېزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله. او نسبت په دې برنامه خو ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې موږ د کشور په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږی دي، نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
خدایا سوله راولې ډېر مې ارمانونه دي. خدایا سوله راولې ډېر مې ارمانونه
دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندوز ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سپینزر شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې ترڅنګ 4000 کارکونکي درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو، بلکې ماشینونه او امکانات یې ویجاړ او لوټ شول. په دې اړه باندې له کندوز دغه راپور ته غوښ شي.
پنځه څلوېښت کلن فرهاد د سپینزر شرکت کارکوونکی دی. د هغه په تن لا ژوردي رنګه جامې دي، بیلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړیو د ماشینونو له مخې کنجاړه لرې کوي. فرهاد د دې فابریکې د فعالېدو په اړه وایي:
خوشحاله یو چې دغه پاپریکا فعاله سوه. دولت باید د صابون جوړونې پاپریکا، د یخ د تولید پاپریکا او د سپینزر شرکت نورې پاپریکې هم فعاله کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکي چارې پر مخ وړي، له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
پخواني ماشینونه لوی وه، هر ماشین 15 ټنه وزن درلودي. دا نوي ماشینونه 1 ټن وزن لري او تولید یې هم ښه دی او ډیر ښه کیل تولیدوي. که چیرې د خامو موادو له کمښت سره مخ نوسو، نو زموږ به د تولید کچه نوره هم لوړه سي.
له درې لسیزو وروسته د کندوز ولایت د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینزر شرکت چارواکي وایي دوی د غوړیو د تولید فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر د 120,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړیو د تولید 15 پایه نوي ماشینونه اخیستي وو او په نصبولو سره یې د غوړیو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبیح الله زاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د زراعت د سکتور د مسؤلینو سره په همغږۍ کې موږ له دهقینو سره غواړو سږ کال کار وکړو، ترڅو دهقین موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي، او موږ هم متحد یاسو د دهقینو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیت او معیاري مواد فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 4 ساعتونو کې د 10 ټنو خالص غوړو د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي 40 کلن عبدالستار شمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
سره دې چې دغه فابریکې په پا ډیر چیزونه تولیدوه، ته تا چینیانې صابون وم صابون ډېر شیان تولیدېدل، اما اوس هغه د پخوا په پرتله باندې ډېر کم چیزونه تولیدوي. خو خوشحاله په دې استو چې آغاز ده، آغاز پیل شه، امیدواره وي چې مرکزي دولت دې ته توجه وکړي او په زرګونو کندوزي ځوانان په دې کې لاس په کار شي ترڅو د ناامنۍ کچه راټیټه شي.
د سپینزر شرکت په 1444 هجری لمریز کال کې جوړ شوی و، خو د کورنۍ جګړې پر مهال د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوې، وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس زبیح الله زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورنۍ جګړو مخکې هر کال له کروندګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله، او همداراز یې هر کال 1,500 ټنه پخته، 1,000 ټنه خالص غوړي، 1.5 میلیونه کلچې صابونونه، مقطري اوبه، یخی، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړیو د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي، چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو ته غوښتاست. د افغانستان مالی وزارت ژمنه کړې چې په 14 مالی کال کې به د ټیټ رتبه مامورینو او خونکو معاشونه زیات کړي. مالی وزارت ویلي د جمهور رئیس د هغه د مرستیالانو او د کابینې د غړو معاشونه کمیږي او په بدل کې به د ټیټ رتبه مامورینو معاشونه زیات کړي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته.
د افغانستان د مالیه وزارت د ټیټ رتبه دولتي مامورینو د معاشونو د ارزولو خبره کوي. د مالیه سرپرست وزیر محمد خالد پاینده د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورنیو فنی سلاکارانو معاشونه به و ارزول سي. د شاغلی پاینده د لیکنی لمخې په پام کې لري چې د دې کار د امریکای دولت لپاره د ولسمشر د دمرستیالانو او د کابینې د غړو په معاشونو کې کموالی راځي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د مالیه وزارت د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي د دولتي کارکونکو د تنخواو د ډېرې دولت لپاره د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د ولسی جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون غړي زلمی نوري وویل شته چې دغه کار عملی سي.
د ملي شورا او د مالیه او بودیجې د کمیسیون نظر هم همدا دی چې د رئیس ان ټی ای همدارنګ نورې لوړې تنخواګانې لکه د جمهور رئیس د مرستیالانو د کابینې د غړیو وکیلانو وزیرانو او هر څوک چې وي باید تنخواګانې کمې او د خونکو ملکی مامورینو امنیتي کارکونکو تنخواګانې لوړې شي. موږ د دې پلویان یو ښه خبره ده، موږ هرکلی کوو خو چې عملي شي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو بل غړی عبدالظاهر سالنګي وایي په هغه ناسته کې چې د سه شنبه په ورځ دوی د مالیه وزارت له چارواکو سره درلوده، د 1400 مالیه کال د بودیجې په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې.
موږ د دوی له دې نیک ګام نه ملاتړ کوو، خو موږ نن تر 2 بجو پورې د مالیه او بودیجې په کمیسیون کې وو. له مالی معین او د بودیجې له رئیس سره مو بحث درلود، موږ یوې مثبتې نتیجې ته ونه رسیدو او بحث پاتې شو. سبا ته که د مالیې د سرپرست وزیر ټویټ یو فرصت برابر کړي، موږ ورنه ملاتړ کوو.
لا تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي څرګند. آیا هغه اندازه پیسې چې د ولسمشر د مرستیالانو یې د کابینې د غړو او د دولت د فنی سلاکارانو له معاشونو کمیږي د ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو د لوړولو لپاره کفایت کوي؟ د دې پوښتنې ځواب روښانه نه دی. د مالیه وزارت نوې طرحه د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ تر 2 اونیو جنجال وروسته اعلانېږي. مخکې تر دې ولسی جرګې د څوارلسم مالی کال بودیجه دوه ځلې د نولس مواردو له امله چې یو یې پکې د دولتي کارکونکو د معاشونو د یو شانولو موضوع رد کړې وه. د بودیجې سند د درېیم ځل لپاره د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته ولېږل سو، سره له دې چې د درېیمې طرحې هم د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له انتقادونو سره مخامخ سوې، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی روښانه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن اگزامینر د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه لیکلي چې پکې لوید آسټن د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دفاع وزیر په توګه ګډون کوي. نن د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 18 نیټه په آنلاین توګه دا غونډه پیلېږي چې پکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په اړه هم خبرې کیږي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د توافق له مخې ټاکل شوی د ټول نړیوال ځواکونو له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې ووځي، په دې شرط چې طالبان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا متحدان سترګې په لاره دي چې پوسی اوس به څه پریکړه کیږي. په مقاله کې راغلی چې آسټن به له خپلو سیالانو سره په دې غونډه کې په دغه مورد کې سمدستي ځواب ونه لري. تر دې مخکې د ناټو عمومي سرمنشي ین ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه به په مناسب وخت کې وځي. د له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر خپل ژمنه وفا وکړي. طالبانو د بایدن له ادارې غوښتي چې د قطر په دوحه کې لاسلیک سوی د فبروري میاشتې موافقه په بشپړه توګه عملي کړي، خو تر دې مخکې یو پلاوی په خپل راپور کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وغځوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې اروپایي محکمې په هغه قضیه کې د جرمني ملاتړ کړی چې په 2009 کال کې په کندوز ولایت کې د ملکیانو د کېدو په اړه ده. په هغه پیښه کې شاوخوا نیوي ملکیان وژل سوي وو. له هغې پیښې وروسته 12 کاله مخکې د تیلو پر ټانکرونو د حملو په اړه تحقیقاتو د جرمني نظامیان له ننګونو سره مخامخ کړي وو. خو په دې مقاله کې راغلي چې په فرانسه کې د اروپا د بشري حقوقو محکمې د سې شنبه په ورځ د یو حکم په صادرولو سره وویل چې د تیلو پر ټانکرانو د حملو په اړه د جرمني تحقیقاتو د اروپا د بشري حقوقو له کنوانسیون څخه سرغړونه نه ده کړې. په مقاله کې ولولو چې د پیښه په شپه طالب جګړه مارانو دوه ټانکرونه وتښتول چې د ناټو ځواکونو لپاره تیل وړل، خو د مقاله په وینا د تیلو ټانکران د کندوز په ریګي سیمه کې بند پاتاسول او دا ځای په کندوز ولایت کې د ناټو ځواکونو له اډې سره په 5 کیلومتر واټن کې دی. د امریکایي ځواکونو د دې اډې د ځواکونو افسر د جورج کلین په نوم یو قومندان د هوایي ځواکونو ملاتړ غوښتي و چې فکر یې کړی و جګړه ماران د تیلو لټانکرونو د ګرځند بم په توګه کار اخلي. یو شمیر نورو نړیوالو رسنیو هم دې موضوع ته پام کړی دی. د بیلګې په توګه د المان ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې یو سړی چې په دغه پیښه کې دوه ځامن وژل سوی و د قضیه د اروپا نړیوالې محکمې ته وړې و. ډی پی ای زیاته کړې چې د قربانیانو کورنیو د زیان د جبران لپاره په جرمني کې هم یو شمیر محکمو ته مراجعه کړې و، خو ورسته لولو چې د دوی غوښتنلیکونه چې ورسته یې په دسمبر میاشت کې وو رد شول. په لومړیو کې راپورونه راغلي وو چې په دې پیښه کې طالب جګړه ماران وژل سوي وو، خو وروسته پلټونو وښودل چې ډیری وژل سوي ملکیان وو او ویل سوي وو چې له ټانکرانو د تیل اخیستلو لپاره هلته راټول سوي وو.
ایران او روسیه د هند سمندر په شمالي برخو کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. جزئیات له نوریاس نوریا اورو.
د ایران او روسیه ترمنځ د هند سمندر په شمالي برخو کې دغه پوځي تمرینونه د سمندري امنیتي کمربند په نوم په 1000 متره مربع ساحه کې پیل شوي دي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دغو ګډو پوځي تمرینونو کې د ایران سمندري ځواکونو د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو او د روسیې بحري قواوو ګډون کړی دی. د دغو ګډو تمرینونو ویندوی ادمیرال غلام رضا تهاني پرون سیشن په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو تمرینونو هدف دا دی چې په سمندر کې د ژغورنې مرستې رسولو، د مخابراتي او عملیاتي ګڼو بڼو د تامین په برخه کې له یو بل سره د معلوماتو او وړتیاو تبادله زیاته شي او هم د کنټرول او قماندې مسله تامین شي. د هغه په وینا د هند سمندري ځواکونه به هم ګاونډو هیوادونو او سیمې ته د سولې او دوستۍ په نیت له دغو تمرینونو سره یو ځای شي. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دغه پوځي تمرینونه به درې ورځې دوام وکړي. د
2019 کال د دسمبر لمیاشتې رئیس دوړو هیوادونو له چین سره یو ځای د هند په سمندر او عمان خلیج کې پوځي تمرینونه ترسره کړي چې دا د ایران او روسیې ترمنځ دوهم ځلي تمرینات دي چې ترسره کوي. ایران او چین دغه راز تیر کال په روسیه کې په پوځي تمرینونو کې هم ګډون کړی و. ایران دغه راز تیر اونۍ هم عراق پولې ته څیرمه پوځي تمرینونه ترسره کړل چې د دې هیواد ځمکنیو ځواکونو پکې ګډون کړی و. ایران د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په وروستیو ورځو کې چې په اړیکو کې کلکیج زیات شوی و دغه پوځي تمرینونو ته مخه کړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تهران هڅه کوي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره وهڅوي چې بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. له دغه تړون څخه تر وتلو وروسته پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. د بایدن ادارې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې، خو ویلي دي چې ایران باید په هغو کړو ژمنو بیرته عمل وکړي چې په وروستیو کې ورڅخه سرغړونه کړې ده. دغه راز ویلي چې تهران باید د مزایلو له پروګرامونو او په سیمه کې د نیابتي ډلو له ملاتړ لاس واخلي، خو ایراني چارواکو ویلي چې د مزایلو پروګرام او سیمه ییز سیاست هغه څه نه دي چې خبرې پرې وشي.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته وخت په افغانستان کې اتنې بجې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د استرازینیکا د واکسین تطبیق پیل کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د استرازینیکا د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده. هند افغان حکومت ته 15 لک ډوزه واکسینونه ورکړې دي. په بلخ کې چارواکي وایي چې نږدې 200 میلا بیلابیلې وسلې ډایاک ته سپارل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه وسلې له ناقانونه وسلوالو ډلو او جنایتکارو ګروپونو ترلاسه شوې دي. افغان حکومت د جنرال براین مانیس خدمتونه ستایلې دي. ښاغلی مانیس د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې یو لوړ رتبه جنرال دی چې د افغان حکومت له خوا خدمتونه ستایل کیږي. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت په وړاندیز او د ولسمشری له منځوري ورسره د خپل پوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیستا ورکړل شو. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګیدلې اور کې د راستنیدونکو چارو لپاره د دفتر تاسیسات یو څه زیانمن شوي چې له امله له ایران افغانستان ته بیرته ستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینی بڼه نشي رسولی. د بلغاریا چارواکو ویلی دی چې له دوبۍ څخه د یوې کښتۍ نیولې د چې پکې 400 کیلوګرام هیروئین ضبط شوې دي. دا کښتۍ د ایران پورې مربوطه او ویل کیږي چې هیروئین د قیر په رولونو کې ځای پر ځای شوی و. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. دوی منیمای پیلو وړاندې یو 19 پروګرام لرو. ازادي اوریدونکو خو تر هغه مخکې به کوټې ته ورشو. د فبروري په 14 د بلوچستان په کوټه کې پر هزارګانو دی وی خونړی حمله اته کاله پوره شول. په دې برید کې چې ذمہواری نه قانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې لشکري جنگوي منلې و. شاوخوا یو نوی کسان وژل شوی و. عبدالحی کاکړ په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا د 2014 کال د فروری 14 نیټه وه. ما شام وختو د کوټې هزاره ټاون کې په لارو کوڅو کې د دل په چیر خلګو ورځنی ژوند پر مخ وړلې. عاطف صادق هم د خپل یو ناروغ رشتہ دار تر پښتنې ورسته کور ته په لار وه چې دا مهال یو دروند ژغ تر غوږ شو. نوموړی د فروری په 14 نیټه مشالې ټول چې تر ډېر وخته په نسوه چې څه وسو.
دروازے پخپل خلاص شوی. برف آسمان کے تش خاور پہ نظر راتلی. دچا سر او دچا لاس زخمی اوچی ورنا وینه بہی دلی. دیر د پریشان حالت ہو.
کافی پریشانی کی حالت میں. لا عاطفی سره د ورونو او خندو غم سوچ دا وخت په ټیوشن سنټر کې ول. هغه رابطه وسر وکړه او بیغه مسواس چې ټول روغ رمټتی. خلاص وخت ورسته مور ته ټلیفون وکړي چې د پلار خودي هیڅ درک نه لګیږي او نه هم ټلیفون پورته کوي. حمله د ځای ځخه د عاطفي او کورنۍ کړاوونه او غمیزه پیل شوه. په دې چاوتنه کې یو نیوي کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل نیوي کسان زخمیان شوي ول. عاطفه وایي چې هغه او خاوند یې د شپې تر نیمه پورې پر څلور واړو هسپتالونو وګرځېدل خو پلار یې ونه موند. د لټون پر مهال دوی د بولان میډیکل کمپلیکس بیړنۍ خونې ته ورننوتل چې پکې مړی او د مړو د بدن غړي پراته ول. عاطفه اته کال وروسته هغه منظر یادوي. عاطفه او خاوند په لټون لټون ستړي شول او کور ته ولاړل. سهار ټول مړي امام باړې ته ورولل سل او عاطفه او مور یې هلته هم ورغلل. عاطفه وایي چې لدې یوه یوه مړي ځخه څادر پورته کولی چې پکې داسې کسان هم ول چې مخونه یې نول او پړ مخې اړول شوي ول خو هغه پکې خپل پلار ونه موند. د امام باړې په یو کوټه کې د مړو د بدن غړي جامې او پیزار ایښودل شوي ول. عاطفه او مور یې د خونې ته ورننوتل.
دو تین مہینے پہلے ہی اپنے والد کے لیے میں نے ایک انگوٹی خریدی تھی. میں نے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید
ما تو تری میں اس مخ کے دپلار لپارا انگوٹی یا گوتا خستے وا پا ہگے پسیو گرجے دم کو پیدا میں نکلا. ما دھاغا لپارا چپل یا خستے وے زما مور راتوے کہ ہا ہم دغا چولی وے وا ہو میں ہم پ نظر نہ راغلے. ما جامی ولی دلے او لمور نہ میں او پختل چ بابا دا خستے وے ہگے چولی دلے نو پزما کرا پرے وتا وے ویل ہاں ہم دا یا خستے د دې جامو په لستونو کې یو لاس بند وو. هغه مو راواخستې او خبر نه هم چې دا د هغه لاس وو هم او کنا.
عاطفه
د خپل نه پنځوس کلن پلار عبدالحبیب مړی روغ رمټ پیدا نه کړ او دوی یوازې د هغه لاس په قبر کې ښخ کړی. دا وایي چې کله هم د فروری شپاړسمه نیټه راورسی نو په دې ورځ د پلار هغه خبره وریاد سي چې کله به کور ته ورغلی نو له شابه پر دې ژغ وکړ.
چکل بزما کور تر راغ لے نو لشا بیرا باندے غب اکڑے. دا خبر میں ہر کال پدے ورس دیرا رایا دیگی. زنا سا پشا تو گرم ہوا غنوی. اس ہم مونگ داغا ٹیلیفون نمبر ملاو خو ملاو نشی.
په چاودنه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ په وینا داسې مړي هم ول چې یا خو پیژندل کېدل نه او ځینې خو له سره ټوکړي ټوکړي شوي ول. د دوی په خبره د انساني غوښو درې بوجۍ شخې کړې وې. د خدیجه دوی اندورګانی سلیمه او زینب هم په دې چاودنه کې وژل شوي او یوازې غوښې موندلې وې او هغه هم ورته معلومه نه ده چې د چا وې. سلیما شپاڑس کلنا او زینب چورلس کلنا وا او هغه محل دوی لټیوشن سنټر کورته پلاروي چې چودنه وسوه. د دوی مور هوا بیگم هم په دې چودنه کې زخمی شوی و چې د علاج لپاره د کراچی آغا خان هسپتال ته یوړل شو خو هغې ته دا معلومه نه وای چې دواړه لونه وژل شوي دي. هوا بیگم د فروری په شپاړسمه نیټه مشال ډېرې تول چې یوه میاشت وروسته چې د لونو د مرګ خبر ورته واورول سو نو له اورېدو سره سم بېهوشه سوه او یو وار بیا هسپتال ته یوړل سوه. هغې اته کاله وروسته هم د دواړو لونو عکسونه او صادري له ځان سره سنبال ساتلی دي.
سلیمی او زینب عکسونه پړونی یا څادره مې د یاد په توګه ساتلې دي او چې کله را یاد شي نو را به یې اخلم ورته ګورم او بیا یې بیرته کېږدم.
د کوټې په 2018 عمری آباد کې اوس هم په لسګونه داسې کورنۍ شته چې خپلوان یې د ترګري ښکار شوي دي. هزارګان له تیرو شاوخوا شلو کلونو راسي له ترګرو حملو سر مخامخ دي چې اکثره وخت یې د وژلو ذمواري ناقانونه ګرځول سو ډلو لشکرې جنګي او داعش منلې ده.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونترنو مینوالو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونې خبرونه بیا هم چمتو شوی ده. هیله کوم چې په غور سره واوري او په دې خبرونه کې د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې نظریه مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه به ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پاره پسې ډول درته خبره کړم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مجام د تهران د ایران د تهران څخه په پیغام فرېږم. ما د افغانستان د سفارت او د شفغنی څخه دا ویل چې موږ د افغانانو پښتنه ولې نه کیږي.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه ملا صاحب عبد الله د لشکرګاه د مرکز څخه سپایسته په تماس کې یم. دا غدې المند غنم چې قشیږي باریږي زید کندهار په خوا باندې کندهار خلا په اثر د مشکل کور دی، لکه پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې او پاکستان ته خپل د می وجاړه زده بل پر در ولاړنو. دا باید راګیر سی خپل مساکینو په کرا یو من غنم په درې سو کالدارې دین را مسکینانه د کوم ځای کې زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي، راګیري چې تر څو خپل په کور کې ارزانه جوړ کړي. السلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اسم الله خوشالم د هلمند ولایت بودان سمعي کې درنه ولرم. دلته دا غنم کوګوره د حکومت په امرونو نه وته کې دا غنم ورځ او ورځ پته کې مخوړان درنګ دي چې دا غنم دې پریږدي نور ځای ته ځي. اول د خپل د هلمند خلک پراکټي بیا جوړ لاشي نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وږي وته ځناش دي. من په درې سو کال دا خلک یې ګره دار کم نه چلی دا ملنګان دي. دا وځ د حکومت په امرونو نه وته کې هله د چې حکومت دې ته په امرونو نه وته. لکه د خار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتونه. دا زموږ غنم چې په یمنو بدا وته نو چې سیمه دي دا تجاران تم د لاسه تلران ته د سیمه پاکستان ته اړي الته په پاکستان کې ملخانو کوشتو ته ډیر دا قوان نقصان رسول دي. وس دا زموږ غنم ګر دوړي روان دي چلوي. دا زموږ سره کوم غل حکومت یو دي حکومت مې ایران چې په جېت کې د پولیس راشي بالا چې د پولیس سر د چا سفر ورسخي هغه د پولیس سره سره په پورس باندې خاص نه څه داسې نه دی پورس باندې دا څنګه یو پورته بچی خدای پر موږ باندې راوستل د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي د دوړو یو غوړی نو څه تاسو ور زر کالدار به راځي چې د خدای پر دې او زموږ د وطن غنم ګرد روان دي پاکستان ته دا خوا پر موږ باندې دغه بچند به باندې فصلی ډېر دي چې پایا ته حکومت دا وسی د افغانستان خاص څه څه د ولاته پر غلي هر پولیس چې پیښه ورته د پولیسو کارګر د پولیسو سره د نور قانون مانو نشي نه مراتي چې د سړي کار دی په لاس کې پیښه ورک بالا د سړي د سره سره دی. زما د ورپورو چارواکو څخه دغه ویلو امید د امي خوښ دي پر دغه غنم باندې بندیز ولګي د خپل د وطن فارو غریب خلکو او د داسې جنتی د خدای او د قران ورته ته جوړ نور مو وخت نه سمو وسلام. چې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه راغله خبره کوم د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلای شي د خلک په چړو ورکی چې څوک نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې وروره د څه راځي چې وګوره وا پوسټ پر اسمان بل پر چراند موږ دا غواړو چې وروره دغه منځ کې امنیت خوندې شي چې دا منځ کې امنیت سم شي. د څه نه دا وڅې دا نن سات نه کیږي چې مسلمانې څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راولاس په چړو ولي د مسلمان زما غوري زما دا پیغام دي تر مسلمان پرې ورته وسلام په احترام.
ران دا غلی چې دا خلک دا اعلانونه کوي ورته دوی ته یی کی پلان کوي د ستان کی دا شته چې ذاتی په ټول هلمند ولایت کې نه سره روډي ورته چا دی ونه نه کوم کړی دي کراغلی خپل دا انجنیرانو دا ملکان سره پرې نو لیک چا چې چي نه دی ورته.
السلام علیکم. دې مو اعلان د کندهار د ولایت نه تماس سره نیول دي. ما دا ذاتی راځي کارکونکو سره یې نو پایښ دي چې دا موږ پیغام د روډي شارواک پر ورسېږي. موږ راغلي د شموز دلته په کندهار کولو ورګ شمربوتي جامو دوه دریمه میاشه چې موږ نه ماشو نه چارا کړی دی او موږ موږ را مو چوکري اول ته ناری وی خلک د ازمر مشران چې وزارت دفاع داس دی او ملي اردو داس دی او ماشو نه تر وخت ورته کې د موږ ټول د کلټه ته دی او کې چې ماشو کول سو دی او موږ دا دریمه میاشه باندې چې موږ مو سمې ماشو چارا کړی دی او موږ را مو چوکري. لا ځادي د راځو ښاډیر مننه. السلام
السلام علیکم زکاتم د کندهار ما بس خرنګ د ستوم از موږ مشکل لري ا زما یو به ما او تلور کار نه کیس په ما بس کې بنځه ما د ما ماش مات نه دا کې کټنم لرم دا څنګه نصر کی سلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر د ابراهیم جاهر منی امریکا نه د هلمند ولایت د مشکلګا سره کې کړه د ورور ما پیغام دا دی وره چې داخله دې په دا کرونا وایرس باندې تشخن نه وي دوی دې دا کرنټین مراد کې کرنټین دې شروع داخله په کورو کې کرونا دې دې ونی چې ماسک دې کار واخته چې دې دشکر څه دې کار واخته چې یو بل دروغ بوله څه دې لري وو چې 2 متره فاصله باید ونی چې یو دروازه ته چې یو لاس څو کور یې غېدې څو کلاس ته وروړي دا که خلک یو خاص په خلې راوړل دا کورونا نو هغه زمونه د دې ته ولې چې کله ویل نو دا یې یو څه پیغام ټول د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نو دا یې پیغام ورور د کورونا دې نه شي چې کورونا دې په خپل راړي کورونا سره خبرونه شاورې دې چې خدای ته
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
بل السلام علیکم وروخه جوړی مری شو نه وخت هغه تیرګي د ازادي ټول کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم نو ما اباسینګ دی بالا هڅ کې مې ورسواله نه اورورا 13 روزه د روزې په بنزم باندې زموږ پلار شهیدان شو او موږ د نګرار ولایت تزو بس موږ ته کله یو باندې کله بل باندې کوي او نشتینه هغه یو لګر په شهیدان سره کومه دیګه مو سره ځانې شوی باید مو سره کومه کوښښ موږ کرځوړ او کرځاله ویتمان نه بغاړه وي الله دا الله په خاطر باندې موږ سره باید کومه کوکړ سلام
تان دې وروره جوړې په خیره 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 تي زده المن ولایت څخه خبره کوم مزه دغه ترانسپورت څخه مخکې مو دې پیسې اخیستلې انو چې د رات څخه د ترانسپورتونو د خپل د خندار څخه څنګه چې ستړي دي اوس موږ په خندار کې مخکې په دغه په رات کې مخکې زموږ څخه درې زره تاسو چې تاسو څنګه چې په مودر لودله درې زره تاسو غوښتلې اوس تقریبا د چا څخه اته زره دوه سو د چا څخه شپږ زره تاسو دونه روپۍ اخلي اوس دغه مشتنه معلومیږي چې دغه د حکومت یو کار دی او کده شرکتو لازم مستخي دغه معلومات چې مشته تر هغه یو ځای پر لازمش خبره ورسی دغه معلومات مشته وسی خو د ترانسپورټونو مخکې خو ترانسپورټ او کتابچه به موږ ورول خلاص به کړل درې زره شپږ سو درې زره تاسو غوښنې به غوښتلې اوس اته زره دوه سو د چا څخه و زره دوه څخه و زره دوه سو وزدا شي اخی دغه اوس مشته نه وایم چې دا وسوکه اخلي سره کوم اخلي په بل شرکتو علا مشته دا پرچې راکې دا غرفې زمشته اخی دا معلومات کوم مشته وسې سره سلام علیکم
السلام علیکم عبد الحکیم ما د هلمند ولایت خبر خدمات سیما په هلمند ولایت کې د وختي کلینیکونو ټول د اقتصاد کړې د کاري اقتصاد کړې د باندې خلک مشکلات کې دي د غوړې د خپل مشته نه خپل په خاطر اقتصاد کړې دي هله زرم چې ما په هغه نشر کې او د ورکوړي چارواکي او ورې تر څو د خلکو هغه خو دی او دا کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیاي خدمتونو لپاره پرانیسي وسره
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې سوالي سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل د مونږه په درنښت تر کوم
تللی خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسولینو ته ورسوو
السلام علیکم زه خپل رحمت الله صاحب له ولایت خبرکم راځي رادیو ټول کارکونکو او ریډیو ته دې چې ویل السلام علیکم او بعد له نامونو څخه خبرسته زمي خلیزات په ډیر مننه کوم چې تاسو د سولې د افغانستان د سولې لپاره ډیر هڅې کوي ډیر کوشش کوي چې تاسو په افغانستان کې سولې راشي او له هغه وروسته او په دا کې پر کومه چې انسان دداسي
انسان چې سي زيرو ډېر وخت او ډېر عمر سوي ده شاید دې په دې تجربه حاصل شوی او زه خپل تقریبا درې شکلو په عمر کې او زما ته چې کومه لګا دې انقلاب خلک طالبانو له تاریخ څخه تر اوسه پورې ما ته دا تجربه شوی ده او په خاني کوم انقلابونه چې ول دا زما نه دي په یاد پاکستان د چې د مثال زی او د په افغانستان تر راځي دا هیڅ امکان نه لري په څل کې پیدل وي چې څه دا امکان نه لري پاکستان د افغانستان د پاره تر وروسته قیامت پورې د خپل اخلاصانه چلن وکړي دا هیڅ امکان نه لري شایي تاسو ډیر وروغلي هم یاست او ډیر به ورته هم لې باد زما خپل په خپل نظر او فکر سره چې کوم وخت اسلام آباد یعنی اسلام آباد جوړي دابا ته قامت افغانستان خرابې نورونو وخت نه ځای کوم په اله السلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
السلام علیکم احمد شریف خبرې کومه د لوګر ولایت نه د غادي راډو اونکار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هله د صلح و بارا زما پیغام آزادی راډیو لارینا خلکو ته ورسوي خواهش کوم کومه صلح چې روانه ده دې ته موږ یې شک په سترګو ګورو تاسو وګورئ د یوې خوا نه دوی بندیان خلاصیږي او د بلې خوا جنګ دلته ګرمیږي نو خواهش کوم چې خلکو ته بازی مه ورکوئ دولت چارواکو باندې زما غږ ده د خلکو په سترګو کې خاورې مه اچوئ ډېر د چوکیو شو کم مه کوئ نور وخت مونه نیسم د ازادي راډیو نه مننه خدای دې وکړي چې زما پیام خپور کړي ښه وختونه او ښې چارې
سلام علیکم زه جمعه د بادغیس ولایت یم وسیلاله په هرات کښې یم دا دوه کاله کېږي د کورخ په ولسوالۍ کښې یم موږ ته سروې نه ده راغلې سروې راغلې بعضې ماجرې سروې کړې موږ پاتې یو نه شورا وي پاتې یو زه جمعه ګل یم چې زما خپل په شورا کښې نه نمایندګان لرم او موږ داسې سخت حالاتو سره مخامخ کړو چې بېخي د ولجې سره په بد حالات کښې یو زه خوراک دغه شی دی چې د یو مټ وړه په اوبو لړو دغه کوچنیانو ته ورکوو که زموږ سره لوړ مقامونه یا خبر نه شي یا زموږ سره کومکونه ونه شي موږ به د یو خوا د روس دغه د بېره ده د یو خوا لږه ده موږ به د سخت مرګ سره مخامخ شو وسلام
موږ د شرکسل زنګي زنګ وو چې موږ دغه دغه ماجرو دغه ریګرېشن د شرکسل زنګي معنی موږ پېنځه شپږ زره کور ته پاتې دي دا اوس تقریبا لس شوراوې پاتې دي هر شورا تقریبا دوه سوه کوره
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خېوې ولسوالۍ د برکاش کور د سروند کلي نه په تماس کې یم زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټول هېوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم پسته سلامه مې افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې د کال د نوروز دویمه ورځ چې کومه وي هغه د دیقان یا د بزګر د ورځې په مناسبت باندې حکومت لمانځي خو د بده مرغه د حکومت لوري نه دیقان یا بزګر سره هېڅ قسم مرسته او کومک نه کېږي او نه ورسره د ضروري ملحقاتو د کومک کېږي دا اوس زمونږ فصلونه رسېدلي دي پیازان دي رومیان دي او د دې مارکیټونه نشته دی او اقتصاد په ډګر کې دیقان لپاره دا ډېر یو اقتصادي ګزار دی چې فصلونه یې ورسېږي او بیا یې مارکیټ نه وي نو دا لاس خاورې ریښلو نو دا د دیقان لپاره ډېر یو اقتصادي ګزار او اقتصادي ډز دی زمونږ د حکومت څخه غواړو چې دغه بزګر ورونو ته دي دیقان ورونو ته دي د خونو د سړو خونو د جوړېدلو چارې ګړندۍ شي او دوی سره دې داسې مرستې او کومکونه وکړي تر څو دغه د لارې نه دیقان په خپو باندې ودرېږي وسلام به احترام
السلام علیکم زه نصرت الله زدران سه د پکتیکا ولایت د نکول سوالی د وشکی د کلی د جمیری څخه د ستا سره پیغام پرګدم چې د زدران چې کوم دی د ډیر زپلی خلق دی دا چې ورې په سرلای شي تر ژمی پورې بس په غرو کې لګیاوي ځنګلونه چې شای مخه ته ورسی نه پرګدی ځنګلونه ټول د بدر کړل د حکومت څخه مدا هله ده چې د زدرانو سره حکومت وکي او د جنگل سره خیانت نه وکي. دا خو یو کال نه ده چې دی وې نه دو کال ده، هر کال بس تبرګي ورته شخړې دیاري دي، ټول غرونه عزت بتواچول. حکومت څخه مدا هله ده چې د زدرانو سره خامخا همکاري وکي چې د شنو غرونه پرېږدي، ښکلي منظرې دي کې بس دی یا تی څو کې هو څه څه وایو. بس نو دا پیغام خامخا چارواکو سره شریکه. بای بای، زنده باد آزادۍ رادیو.
السلام علیکم، نو مې په دې فرضې ده ما دې څه ډول خبره کوم نو دې څنګه چې دې کوم مې راځي چې نو څه دا ځکه چې کوم د څه څه دې دا و مو څه په چمات راکوم کیږي نو څه
السلام علیکم، آزادی راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د کندهار د ولایت څخه خبره کوم چې د رئیس صاحب مور پورې زموږ ورسوي چې ورور دلته په کندهار په ښار کې دا کوم کومکونه چې کېږي یا مرستې چې کېږي یا څه دي د دغه انصاف کتاب د دغه خلکو سره وشي چې ورور په اول کې چې د دغه خلکو په کور کې معنا یو موټرسایکل نه و نن راغلي هغه کسان لس لس دانې هغه مرمزه دی چې هغه زرې موټران دي دا لري او کوټیانې لري په موسې چور کړي د یو نفر د نوکر اخوړلې دي دلته ورور هیڅوک د چا غم نه خوري نه څوک ورور د چا ناراري. موږ خو والي صاحب ته تمه درلودله چې والي صاحب راشي داسې به د خاینان دا ونیسي دغه حساب کتاب ورسره وکړي. لیکن والي صاحب هم تر اوسه پورې وخت کونه چولې دي او د هېڅ په دې باندې سر نه ګرځي او بیا هم هغه خلک نن تر هغه ګواچ دي لکه په ګواچ وه. نو دغه په باره کښې ورور چې زموږ غږ ورسوي رئیس صاحب جمهور ته چې دا کومې موسسې ورسره روانې دي، مرستې را روانې دي، کومکونه را روان دي د دغه خلکو په باره کښې د فساد چې ده ویلي وه چې زه دا خلک راکشوم زورواکي راکشوم. نن هغه خلک د ده وڅنګ ته ناست دي که ثبوت غواړي ثبوت ورکوم چې داسې خلک د ده وڅنګ ته نن ناست دي چې داسې چغې کړې دي چې د کندهار تر ښار د ټولو موسسو واک خو اختیار د هغو خلکو اوس هم په لاس کښې دي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه کوم خدای دې وکړي چې ستاسي شکایتونه او ستاسي ستونزې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي. دا دې موږ خو درته خپره کړه. په نورو خپرونو کې به د ټولو موضوعاتو په اړه جلا جلا د مسؤلینو سره خبرې کوو او دوی به جواب وایي دې ته. مخکې تر دې چې دا خپرونه پای ته ورسوم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې مرسته او همکاري راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
محبت اول
چلتے را.